واکسین پروګرامونه، 85% د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55% د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې، تر اوسه شاوخوا 3,50,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واورېدې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیو مجله د یوې بلې غنې پاوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې د سې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لده کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلاټ شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبي پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د دې دوه پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلی څلور شیرونه یا راکړل شوي څلور شیرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچی دی او بل د نګینې اتمنځی دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشمان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندري دي چې متاسفانه ماشمان ځینی بي برخه دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعاً یو نوښت یا واسیاجانه په خپل یو نوښت کار مرمنده چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیر بریالي تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې په نشته حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم وای
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار وردګو کی منی دي انار پکندهار وردګو کی منی دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي
کڅام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوې دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړ
شيغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې د 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزل بدی ویلي
ما اکثرا خپل چې تزو کړی دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخه دیو ګراند محترم دی مته ما قابل قدر سره د ویلی شاید کم دانه نیم نو زه تر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کې ترس بز تاسو داسې یم چې موسیقي نو دا سندر خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمغه د انټری داسې چې یو دا ما ډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمغه د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سما لوړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مېری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلې شاقه ما ویلې دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساسی پکورانی کی یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ساسی د والد سپ دی شاولی استاد دی کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت در نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځانته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر ورته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوریر محترم سړی اوریر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان. او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو. یعنی تقریبا تر 2009 څلور نوې پورې موږ د هغه سره یا نوې پورې موږ د هغه سره شاګردانو. د هغې نه په بعد کې چې کوم دی شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی. استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دی. ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم ده استاد خان محمد ویلې داسې مره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو د هغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کاډین والا چې هغه کاډین هغه اوس د هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ اخیستی موږ د مستون ابو علي خان استاد نه اخیستی او خپل د پلار نه.
د موسیقۍ په حالاتو کې په کومو حالاتو ښه پوهېږي او برلاسی کوي؟
بس صاحب زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قرآن کنه دغه یو ارمونه باندې صاحب پوهېږم لږ لږ هم لږې ګوتې موتې بوام بغیر اورېدل دا صاحب پوهېدل چې دا زموږ ساز دا په هر یو باندې موږ پوهېږو مګم غږولو هغه دوا د یو نه کوو.
یاره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقۍ سره وابسته یو دغه برخه کار کوي. یعنې ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوتې نه دي. د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې وه. زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه. یو خبره چې زه وکړم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یې زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما د ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پورې هغه ورنه نوته. او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې د دوه تور نه ځایږي. نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ. نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي، په خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې. کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولي افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والي صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم.
او په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر داسې دي چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي دي چې تاسو سره اورېدلې دي کې ډېر زیات ده. موږ سره بناستي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناستي، هغه یې پښتنه کړي زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم. ما سره ډېر خبرې داسې شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي. ولې دا د هغه کار دی؟ دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري. نو د کار مصیر بیل دا په کار دی خپل غزل وي. او غزل مخی یوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخی
فلکلور
اوریدون کی به مصطفی مای چستاس یو زمزمه ووری
ما یو تر شمالی ته جوړ کړي دا بر د زمزمه کم دانش یو نو شعر راوته یو ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلګي را کله وتی دی او ما پیسې سوچ ګوتې مو تیم په والی جی ملنګ په کچکول کې دی روپی دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دی روپی دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دی روپی دی او کبل څه دانش لرو برد نجاری گی قربانی گی دانش لرو برد نجاری گی قربانی گی چه داد کرامات د شاعر دی او کبل څه پغاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې د روپی دی او کبل څه
نه
ما شمالی جان د پاره دا طرز وکړ
ولې سب د روسي پښتنو په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډیره خپل ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه خو ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې دا دی خو موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به وي او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به وي
ډېره مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښرامن شوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول پرته لشکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه ل منځپانګی نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی ل بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون ل استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر ل پیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج خلو
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی و له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوي چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم یو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وا او دومره پلنه وا او دومره اغیزمنه وا چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شپه، او هغه وجه شاید دا وا چې دا دومره لوی استرا او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولې ده، پلنډه کې څنګه نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار وو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیغام د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیدل، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یو پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه دي چې موږ سره غلي دي، او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغیزمن شوی پښتون ولست.
بلکې تاسو خو ویل چې ان په هغه اندازه چې تمه کیده نه دي شوی، له دغه پیښې راورسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول کنه؟ ما غزړو کا
نوي لیکوالان خو خامخا رامنځته شول، یو خود دا دی چې نوای کل مخه تراغه، خو لکس خلق زیات رامخ ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پسته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم د پښتنو سیمو باندې شو، او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر ان جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغه شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دي چې چې پښتو ولي کې پښتو ولولي، نو نوې کول کې کسان را پیدا شوي دي.
د یو لسم د سپتمبر نه راوړسته کله چې یو ډېر لوی تغیر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخي ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کې کړې چې په افسانو او ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغیر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنل او څنګه؟
دا څه ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه ده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولرل د پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ متروک کړي وو پریخي مو هغه بیرته ژوندۍ کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشي وی دي چې د نړۍ نه یم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او لدغه پیښ وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ته په افغانستان کې بر پښتونخوا کې هم خای یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښ رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي لاغه وروسته یو څه مالی امکانات هم زیاتېږي د ټولن وضعیت څه ډول
دی ټولن وضعیت دا دی چې یو خود دې پیښه نه رستو کومو ګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لری پرتی سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس تیز شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکو کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حد بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخي یو بل سره بیل نه دی بلکې شپا پشپا غنټه په غنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی سره پاړی کې دی سره خبري
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه وخت کې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعري کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایدا قانې کون کې ده
دا سیدا چې قانې کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي قانې کون کې کومغو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ په ځای ودرې باید چې مونږ قانې خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته معاصرین دي ام فیل او پی ایچ ڈی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزيات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پولی نه دی خو چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغه کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
چیرې لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللې دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلې وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغېږي، خدای چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربا وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې. تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو، چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدل.
په پخا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورې په دروازه کې، د قولیاب چکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلی وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه وخت تیري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مراته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په کلک کیسې راته وکتل، ته به خلک راتلل کومې کیسې به کولې څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغوانۍ یا به په شل افغانۍ، اوس خو واده د په څلو شل افغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، به چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمام دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، په روپۍ به و چای. په یو روپۍ به و. په خو پنجان به واده کړ، د ورځ به یې میاله پوکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. وس واده زرو په واده د خدمت پر خلاصي سره ولات د خدمت خلاصي
یعنی یو چای را چای په اور په
یو اور په یو تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به دیم لاړو ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې دا نه و چې اکاز ما پیسې ځکړې واده ول جن کړې وس خو نری د پیسې ورته سړی د تدره ول په دروازه کې چې از ما پیسې را کوو د سوجي و خو لږه سوجي را کوي واده ول نه را کوي
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کیم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځله سکاله بکی دا دی ما غره چار وخت د ګرمې ډوړې له خاطر ته ترانه ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی چای نه کی ورتي او د خوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغه په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خي او خمدار bale
موږ تاسو کور کې خو شروع په خو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنا غره کوم بیا کور کې کله څوک کی موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشي راکول
یو بل ټایم چې ډیر ستړی ښکاری وو د دې سمواته روان د ښکاری چې لری لاره څخه راغلی دا کې دې خپل نوم راتوي
نوم جان اغا دا
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولا سوالې دې خدای مایان وټول نشي دي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر هغه مستقیم دې سموات ته دا ولې
دا خو ما دې ډیر مخکینه دې سموات پکې دې نه مخکینه دې موږ خدای دې وبخي دې موږ پلارو قبلګا و دا ټول راتل بل ته موږ جوړي پاله اما غاستر کې ماما وخت یادي کې وسم پکې دې نه مغه سي
ته دې له پلار سره راتللې مو شوم وې و چې دې تر هغه لې څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یو خدای دې پکې نه هغه وخت چې راغلو نو دته به سره غون بل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو من بل تور سره ناس تو بس دوی به دا ډوړي راو چې نکی راو ته ماتولم ته خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان صدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناس تو دا ته بس ناس تو دا پنګيري بناس هغه یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سموات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناست کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سموات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راتوي
اختر بيبي
د سموات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو را خرابیا کې خدای کوي
دا دی خلک دي چا اسکول ته کال واشو چا اسکول
ای چای دی ویل ته تیراسي دا سموات چا چای در کې
اه چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختل شوې ده په اروپאי ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې شي د کابل پنوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيسو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
په خوانی سمواتونه او تو بدل سی په چاینا کا قیلون دا شان باندې بدل سی او پرنيکونه دي تیار پرنيکونه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانہ هم دا اساس شه دا حالت هم دا چې راغله پخوانی شان اوس نه پاتې خلکو تقاضا هم دغه دا ولا د څه یو وخت شره سره موږ خپل د پدې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالت بل رقم شه دا خلک بل رقم شه دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قایلون دا دغه چای او دغه دا شان دی اوس
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګم جبر خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان ټکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راته د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لږ کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناستو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیا څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري، څه شوي؟ سم غږېږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیا؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال حک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړو. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته خښوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته وروسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډیر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زغم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسید. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولا که مو څه کړي وي، د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکیشته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ، مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه، د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه، بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسي اغوستی وو، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی وو، حمام یې کړی وو، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي وو، خپل کالي یې راټول کړي وو، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه وو. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خپور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بیسا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترېده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. له ډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوا یې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.